د شپې نه بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. قدر منوریدونکو، دې خبرونې ته ښه راغلاست. دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. په سعودي عربستان کې د حج مراسم د لږ تر لږه 10,000 افغانانو په ګډون پیل شوي دي. د کرونا د وبا پر مهال دا مراسم په تیرو څو کلونو کې ډیر پیکه و، خو سږ کال یو ځل بیا د نړۍ له 160 هیوادونو څخه له 2 میلیونه زیات خلک د اسلام د 5مې بنا د ترسره کولو لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. حاجیان نن په مینا کې و او په پام کې ده چې سبا به عرفات ته روانېږي. په 2015 کال کې د حج د مراسمو پر مهال په ګڼه ګوڼه کې له 2300 زیات حاجیان مړه شول. ترکی رسنیو له دې هېواده د 230 تنه افغان پناه غوښتونکو د ایستلو خبر ورکړی. په خبر کې راغلی دی چې دا افغان وګړي د ترکیې له بېلابېلو ښارونو څخه ایستل شوي. د چارواکو په وینا د هغه کسان دي چې یا په غیر قانوني ډول ترکیې ته تللي او یا یې د استوګنې اسناد نه درلودل. له بلې خوا د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې وایي د سږني کال له پسرلي راهیسې شاوخوا 9,000 افغانان چې هلته یې د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل افغانستان ته شړل شوي دي. د کونړ د پیش درې په ځنګله کې بل شوی اور مړ شوی، خو چارواکي وایي د نورستان د کامدیش ولسوالۍ په ځنګله کې لا هم اور بل دی. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویاند شفیع الله رحیمي وایي چې د اور 190 جریبه ځنګلونه له منځه وړي دي. رحیمي وایي چې د اور د وژنې لپاره د دفاع وزارت څو قطې او رضاکاره ټیمونه هلته رسیدلي دي. دا اورونه د شنبه په شپه ولګېدل چې تر اوسه یې د علت په اړه چارواکو څه نه دي ویلي. تیر کال هم په همدې میاشت کې د نورستان او خوست ولایت په ځنګلونو کې اور لګیدنې لسګونه هکتاره ځنګلونه له منځه یووړل. د واګنر په نوم د روسیې د ملیشیا ډلې مشر ایفګینی پریګوژین وایي چې د مسکو پر لور د ده د ځواکونو د مارش هدف د روسیې د حکومت پر زول نه، بلکې د خپلې کمپنۍ خوندي کول و. دا لومړی ځل دی چې پریګوژین د مسکو په نږدې 200 کیلومتره واټن کې د خپل مارش له پریښودو وروسته په یو غږیز پیغام کې خبرې کوي. پریګوژین په دې 12 دقیقې پیغام کې وایي چې خپل مارش یې د بې عدالتۍ په خاطر پیل کړ. د نوموړي اشاره هغې ادعا ته وه چې ګنې د روسیې پوځ د ده پر ځواکونو برید کړی. د واګنر ملیشو مشر دا نه دي ویلي چې اوسمهال په کوم ځای کې دی او د راتلونکي لپاره څه پلان لري. او د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي چې د سویډن او ترکیې جګپوړي چارواکي به د ناتو له راروانې سرمشریزې مخکې په ناتو کې د سویډن د احتمالي غړیتوب په اړه په بروکسل کې خبرې وکړي. د ناتو سرمشریزه په راروانه میلادي میاشت کې د لیتوانیا په پلازمینه ویلینوس کې جوړیږي. ښاغلی ستولتنبرګ نن په ویلینوس کې خبریالانو ته وویل چې په دې غونډه کې به د ترکیې او سویډن د بهرنیو چارو وزیران، د ملي امنیت سلاکاران او د استخباراتي ادارو مشران برخه ولري. د نوموړي په وینا د دې خبرو هدف په ناتو کې د سویډن د غړیتوب د بشپړولو په هدف په خبرو کې پرمختګ دی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسې قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. و باورې چې د مخدره موادو په اړه د ملګرو ملتونو تازه راپور تر ډیره په افغانستان کې د مخدره موادو پر احتیاط تمرکز کړی. د خبره په یو مرکه کې شاربو
فکر کوم و شرایط د احتیاط نو پیښ تر ډیر مناسب دي نسبت په خوانو وختونو ته، ځکه فقر دی او لوږه ده، بیکاری ده.
په بلخ کې د ښځو یوې ډلې نن د طالبانو په واکمنۍ کې د خپلو حقونو د غوښتنې په پلوي اعتراض وکړ.
موږ له سرپرست حکومت څخه هیله لرو چې د خلکو د اساسي حقونو په ورکولو او د اوسنیو محدودیتونو په ختمولو سره ښځو ته د زده کړو او کار زمینې برابرې کړي.
د یو شمیر کورنیو له شکایتونو مخبره وو چې وایي طالبان دوی د خپلو بندیوانو عزیزانو لیدو ته نه پرېږدي. نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمایي کې په 15 دقیقې اونیز بس کې د طالبانو له لورې د قصاص او نورو شرعي احکامو پر تطبیق بحث کوو.
لازمه ده چې په دې مواردو کې تجدید نظر وکړي. دا قطعا عادلانه نه ده چې نن سبا دوی په دغه حساسو شرایطو کې د قصاص د حکم تطبیقوي.
نږدې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد صفای کوي ورزو لمړی موضوع راخلو د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې دفتر یو ان او ډی سی وای په افغانستان کې د مخدره موادو د کارونې پرتله بل هیڅ خطر همره ګواښون کین نه دی د ادارې په یو خبر کړي راپور کې ویل دي چې افغانستان په نړۍ کې د هیروینو او شیشې تر ټولو لوی تولیدونکي هیواد دی چې خپل په دې هیواد کې هم 3.5 میلیونه انسانان پرې روږدي دي لبلې خو د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې د ادارې رئیس وای هغه کسان چې له مخدره موادو زیانمن دي د درملنې پر ځای له تبعیض او پیغور سره مخابخ دي
د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې دفتر په خپل نوی راپور کې د افغانستان لپاره تر ټولو لوی ګواښ نشي توکي بللي د ادارې پرون خپل راپور کې لیکلي د افغانستان د پلازمېنې کابل لګنی ګونی ډک واټونو کې ډیر خطرونه شته خود نشئی توکو پرتلا چې ټول خار او هوادی وران کړي بل هیڅ خطر دومره غواخون کې نه دي د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې دفتر ویلي په 2022 کال کې په افغانستان کې د نړۍ اتیا سلنه تاریخ تولید شوې دي او تر څنګه دا هواد په سیمه کې د خېخي په تور ټولو ستر تولیدونکو بدل شوې ده د طالبانو حکومت د دې راپور اړوند دوی د خبرګون پاړه د ازادي رادیو پښتنه جواب نکړه خو همدا پرون یې مشر مولا حبت الله په خپل اختر پیغام کې دا وکړه چې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخنی ولده له بلې خوا د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې دفتر په خپل راپور کې په افغانستان کې په نشئی توکو دروغ د درملنې مرکزونو بد وضعیت ته هم اشاره کړې او د بیلګې په توګه یې په کابل کې په نشئی توکو دروغ د درملنې مرکز یاد کړی چې له بدو شرایطو سره مخ دي د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې دفتر له قوله په دې مرکز کې خواړه کم دي درمل ختم دي او ډیر کمزوري روزل شوی روغتیا پالان په کې پاتې دي چې په کم معاشونو کار کوي پر راپور کې زیاته شوی دا وضعیت بیا د دې لامل شوی هغه ناروغان چې مخ په خکې دوري له بدن یې د نشئی توکو د زهر وستلو پروسه لستونزو سره مخ شي حادثه موکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت د امی روغتیا وزارت د ویان نظر هم واخلو خو شرافت زمان په دې اړه زموږ پوښتنه جواب نه کړ دا په تاسو حال کې چې د ملګرو ملتونو سازمان د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې رئیس غادا هم د نشئی توکو سره د مبارزې او دروغ د کسانو د درملنې په بهیر نیوکه کړي نو موري په خپل پیغام کې چنن د ملګرو ملتونو سازمان د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې خبر کړي ویلي هغه کسان چې له نشئی موادو زیانمن دي د درملنې پر ځای د تبعیض او پیغور سره مخ دي
According to UNODC's ورسته شمیرې خای چې په نړۍ 289 میلیونه کسان په نشئی موادو روغت دي ل نشئی موادو سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت موږ د نشئی موادو پر وړاندې د 10 اقداماتو غوښتنه کوو چې انساني چلند ته پکې پام شوی وي هغه کسان چې ل نشئی موادو زیانمن دي د درملنې پر ځای له تبعیض او پیغور سره مخ دي په نشئی موادو روغت دي کسان د دې پر ځای چې د تداوی مرکزونو ته یو ورل شي د نشئی موادو د استعمال لامل زندانونو ته چول کیږي بسګرانو ته د دې پر ځای چې د کوکنارو بدیل ورکړل شي هغه د دې کښت لامل مجازات کیږي
خدا سي محل چې د طالبانو حکومت د کوکنارو په کښت بندیز لګولې د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې اداره وایي په افغانستان کې وضعیت داسې دی چې د کوکنارو په کښت بندیز لامل دا خورا ممکنه ده چې قاچاق وړونکي هڅه وکړي چې د خېخې د تولید د زیاتولو لپاره له دې بازار څخه کار واخلي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت مخنیوی خپل لویه لاسته راوړنه بولي خو نږدې هر ورځ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د کوکنارو د کښت د لمانځه وړو راپور نه ورکوي هغه څه چې ښایي څه کال هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت شوی دی
مخکې یادونه وشوه چې ملګري ملتونه سکل له نشئی موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ په دې شعار یادوي چې د معتدینو پر وړاندې له شرم او تبعیض یا له پیغور او تبعیض څخه لاس واخلي د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي دي چې د نړۍ له میلیونونو معتدونو څخه ډیری یې له شرم او تبعیضي چلند سره مخامخ دي په دې اړه نور په دې راپور کې
پاغه مجلس کې پزمکانه نه وځي نو هغه خور سره خوري کې
شل کله کېږي چې طاهر د نشئی مواد موتاد دی د پخوا په ایران کې ټوکران خرڅول کله چې افغانستان ته راستون شو ګټلې پیسې پر نشئی مواد ولګولې او د تشلاس پات شو چې په دې ډول د خپل کورنۍ د اوګو بار شو. طاهر وایي چې د احتیاط لامل لومړی په ټولنه کې اعتبار بایلوت او وروسته د کورنۍ غړي په خپلوي شرمېدل. یوازې شرم نه، بلکې د په وړاندې د خلکو چلند هم بدلون وموند او اوس خلک ناوړه چلند ورسره کوي.
په کور کلی کې مثلا مخکې چې و که یو مړی به وشو مثلا، نو اول خو به تلو قبر کلو ته، که به هغه ته نه وه نو د هغه جنازه کې هم شرکت کوو، که جنازه نه وه نو مثلا هغه سبا خو به پاتیا ته تلو. ولې د نشې په هغه کې نو داسې فکر وکړه چې هر څه موږ نه پاتې، هم غم پاتې او هم خادي پاتې ده، دغه نشهیي سړی خپله ګوشهګیري.
د سرطان د میاشتې 15 نېټه له نشهیي موادو سره د مبارزې له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ هر کال په نړۍ کې د نشهیي موادو د زیانونو په اړه د خلکو د پوهاوي لپاره یادیږي. د ملګرو ملتونو له نشهیي موادو جرمونو سره د مبارزې نړیواله اداره سږ کال دا ورځ په داسې شعار یادوي چې د معتاد پر وړاندې له شرم او تبعیض څخه لاس واخلئ. د یو این او ډی سي ادارې څېړنې ښیي چې په نړۍ کې د میلیونونو معتادینو څخه ډیری له تبعیضي چلند سره مخ دي. دا اداره وایي چې په نړۍ کې ډیری معتادین په بدو نومونو سره یادیږي او دا کار د دې سبب شوی چې معتادین د شرم احساس وکړي او په خپله خوښه درملنې ته حاضر نه شي. په کابل کې د معتادینو د درملنې متخصص ارواپو تمیم سنجانی وایي چې په افغانستان کې خلک اوس هم د اعتیاد او معتادینو سره د مناسب چلند په اړه کافي معلومات نه لري.
بیماری اعتیاد به مو
زموږ په ټولنه کې د اعتیاد ناروغي په اړه خلکو ته پوهاوی نه دی ورکول شوی. که یو معتاد ووینو باید له هغه سره همکاري وکړو، یو د بل زغمل روحیه ولرو، هغه درملنې ته وهڅوو او د ناروغ په سترګه ورته وګورو، نه دا چې په سپکه سترګه ورته وګورو او یا یې وډبو.
د ملګرو ملتونو له نشهیي موادو سره د مبارزې ادارې تازه راپور ښیي چې د نړۍ له هرو دریو معتادینو څخه یوه ښځه ده او له هرو پنځو داخل بستر معتادینو څخه یوازې یو بستر ښځو ته ځانګړی شوی دی. په کابل کې د ښځینه معتادینو د درملنې 150 بستریز مرکز مشره ډاکټر خایسته حکیم وایي چې په افغانستان کې له ښځینه معتادینو سره ډیری تبعیضي چلند کیږي او د روغتیایي خدماتو اسانتیاوې هم چندان نه لري.
ډیری کورنۍ په خپل کور کې د معتاد په تیره بیا ښځینه معتاد موجودیت نه مني، ښایي نارینه معتاد درملنې لپاره روغتیایي مرکز ته بوځي او درملنه یې وکړي، خو په ښځینه معتادینو شرمیږي، هغه په کور کې ساتي او روغتیایي مرکز ته نه بیایي، چې دا کار په خپله سټیګما او معتاد ته په سپکه سترګه کتل دي.
موږ غوښتل چې د احتیاط په برخه کې د عامه پوهاوي د پروګرامونو معتادینو د روغتیایي خدماتو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو د عامې روغتیا وزارت بیان شرافت زمان زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 50% روغتیایي مرکزونه د مالي امکاناتو د نشتوالي له امله وتړل شول او دا مهال د معتادینو د درملنې لږ مرکزونه داخلي بستر خدمات لري.
پر راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو په کلنی راپور کې ساکل ډیر تمرکز په افغانستان کې د مخدره موادو پر احتیاط شوی. راپور زیاتوي چې د افغانستان په ګڼو خارونو کې لا هم د هغو معتادانو ټولي لیدل کیږي چې نشهیي موادو ته د اسانه او ارزانه لاسرسي له کبله په بد حالت کې شپې ورځې تیروي. په دې اړه مې د معتادانو د درملنې د چارو له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره چې کلونه کلونه په افغانستان کې په دې برخه کې کار کړی خبرې کړې دي او په سر کې مترو پوښتل چې ولې د ملګرو ملتونو په سګنی راپور کې ډیر تمرکز پر احتیاط او معتادانو دی.
فکر کوم و شرایط د احتیاط نو پیښ ته ډیر مناسب دي نسبت پخوانو وختونو ته، ځکه فقر دی او لوږه ده، بیکاری ده، روحي تشویشونه دي په ځوانانو کې، دا ټول زمینه مساعدې د احتیاط نو پیښ ته. نو زما په نظر باندې کېدای شي عمده علت چې ملګرو ملتونو د یو اړخ نه بل اړخ باندې ډیر تمرکز کړی دی همدغه د افغانستان فعلي شرایط دي.
مننه ډاکټر صاحب. په داسې حال کې چې ډیرای نړیوالو مرستندویو ټولنو خپل فعالیتونه په افغانستان کې یای بند کړی یای کم کړی دي، د معتادانو د درملنې لپاره اوس په افغانستان کې دننه امکانات څنګه او څومره دي؟
امکانات د پخوانه ډیر محدود شوی دي. یو ولاته مغه مالی مرستی به چې اکثر افغان مراکز چې یو د متادینو د تداوی مراکز په بیرونی تمیلونکو باندې تکیه وو، هغه مرستې کمې شوې دي. دا مرستې مستقیما د خدمات پر ځای باندې تاثیر کوي، ځکه متاد ته هماغه شانتي خدمات چې ضرور دي نشي رایه کېدلی، او په ضمن کې مسلکي کسان ټریننګ ته ضرورت لري چې هغه ټریننګونه دي هغه هم متاثر شوي دي. نو د همدې وجې هغه خدمات چې پخوا عرضه کېدل اوس نشته دي، او د تمیلونکو د مالي کمښت له وجې ډېر مراکز فعالیت نه کوي. هغه مراکز چې پخوا فکر کوم 200 شاوخوا کې وو، اوس ډېر کم شوي دي، 50% ته فکر کوم راکته شي.
ډاکټر صاحب، بازګر تاسو کلونه کلونه په افغانستان کې کار کړی، په خپل مو له معتادو مریضانو سره یو ځای کار کړی، او د هغو د ذهني رغونې په برخه کې مو هم زیات فعالیت کړی. هلته اوس د مسلکي کادرونو مسله څه ډول ده په افغانستان کې، مخصوصا په دغه خاصه برخه کې، یعنی د معتادانو د درملنې په برخه کې؟
لکه مرګه باید ویم چې ډیر زیات روزل شوي مسلکي کسان چې د احتیاط برخه کې کار کوي هیواد پریږي، ځکه د اقتصادي شرایطو د اولادونو د ښوونځي او ستونزه پانتون ستونزه دا ټول په ګډه سره نور مسلکیانو په څنګ کې د متاد احتیاط په ساحه کې مسلکیانو مجبور کړي دي چې نور هیوادونو ته مخه کې د غیر مسلکي ژوند تیری، یعنی هغه د تجربو نه، د هغه د علم نه پوه نه چې باید استفاده وشي. البته مرغه اوس هغه ډېر بد حالت کې.
مننه ډاکټر صاحب. وروستۍ پوښتنه دا ده چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په نږدې دو کلونو کې زرګونه روږدي کسان راټول کړي دي. د طالبانو دا طریقه څومره له علمي پلوه له هغو طریقو سره چې تاسو کار پکې کوئ او تجربه پکې لرئ، له هغه پلوه څومره سمه ده؟
د احتیاط درملنه ډېر مسلکي او علمي لار ده، چې هغه مخکې د بستر دو مخکې د هغوی سره د متاد او د هغوی د کورنۍ سره کار دی. متاد په خپله خوښه تداوي بستر کې درملنې ته راضي کولو درملنه ډېره مهمه پروسه ده، تر څو چې متاد او د هغوی کورنۍ په ځانګړي ډول خپله متاد دې ته نه حاضر شوی چې درملنه یې وشي، نو ټول هڅه هغه چې په شکل باندې هغه بې فائدې ده، ځکه متاد په مجبورن بې د خوښې راضي په مرکز کې میاشت نیمه شرط مرچی هغه د احتیاط دوره تیری او بیرته مغه ماحول مغه چاپیریال ته چې دا ورته نه دی آماده زی، او دغه د دې په ځای چې ګټه وکړي ما اضافي مصارف دي، او د هم د وخت هم د مالي مصارف چې دی باندې کېږي، هغه اکثر پیښو کې دا نتیجه نه ورکوي. نو که چېرته په زور باندې متادین د سړک نه راغونډ شي او په یو مرکز کې واچول شي، اول خو په دغه شمېر متادینو ته خدمات چې ضرور دغه نه ورسیږي. دویمه خبره دا چې دوی متادین نه دي حاضر، هغه یو وخت هم تیر کې بیرته چیزی چې صادق نه نو کېدل شي بیرته احتیاط مخه کوي.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه د معتادانو د درملنې د چارو متخصص ډاکټر فرید بزګر و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اورېدلې شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په بلخ کې یو شمیر خځو په یو اعتراضي غونډه کې له طالبانو غوښتنه وکړه چې د خځو پر زده کړو او کار لګول شوی محدودیتونه لري کړي. د خځو چې شمیر له شلو اوخت دا غوښتنه نن د لوی اختر د رارسیدو په درشل کې د زده کړو او کار اختر مبارکي ورکړي د شعارونو په ورکولو سره یاد کړه.
دا په بلخ کې د وی معترض میرمنې غږ دی چې د لوی اختر در رسیدو په درشل کې د طالبانو له حکومت څخه د کار او زده کړو د حقونو غوښتنه کوي. د دې اعتراض هغه ویډیو چې لازادي رادیو سره شریک شوې خي چې درشل ډیرې خزي په یو حویلۍ کې راټولې شوې دي. په دې ویډیو کې چې د زینو میرمنو چادري هم پر سر دي، د زده کړو او کار اخترای ورکړي شعارونه ورکوي. د دې ناسې په پای کې یو څلور ماده یې پرېکړه لیک هم صادرېږي چې د یوې ګډونوالې لخوا لوستل کېږي.
ما از حکومت سره سرپرست انتظار داریم.
موږ له سرپرست حکومت څخه هیله لرو چې د خلکو د اساسي حقونو په ورکولو او د اوسنیو محدودیتونو په ختمولو سره ښځو ته د زده کړو او کار زمینې برابرې کړي او د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې د ښځو ته مناسب کاري او درسي چاپېریال رامنځته کړي.
د فرحې په نوم د دې اعتراضي ناستې یوې ګډونوالې د خپلو غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د زده کړو اخترای راکړي موږ له دې ډېر له خپلو اساسي حقونو یعنې زده کړو او کار څخه مه محرومو. زه په پوره باور وایم چې دا د ټولو افغان میرمنو غوښتنه ده.
د معترضو میرمنو په خپل پریکړلیک کې له ملګرو ملتونو څخه ناخوښي ښودلې چې د دوی په وینا د افغانستان ناوړه بشري وضعیت ته یې لازمه پاملرنه نه ده کړې. خو له دې سره یې هم د ملګرو ملتونو له مرسته رسوونکو ادارو غوښتي چې د بشري مرستو په ویشلو کې د بېوزلو په ځانګړې توګه کونډو ښځو معلولانو او هغو کسانو ته چې په تېرو دوو کلونو کې یې دندې له لاسه ورکړې ډېر پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان په اړه د څو غونډو په جوړولو سربیره دوه ځلې خپل لوړپوړي پلاوي هم دغه هېواد ته له طالبانو سره خبرو ته لیږلي، خو طالبانو په خپلو کړنو کې کوم بدلون نه دی راوستی. د دې اعتراض او د ښځو د غوښتنو په اړه مو د طالبانو حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم پوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د یکشنبې په ورځ په خپل اخترس پیغام کې ویلي وو چې په افغانستان کې د ښځو ټول شرعي حقونه خوندي شوي، خو هغه یوازې د ودونو او میراث مسلې ته اشاره کړې وه او د ښځو د کار او زده کړو په اړه یې هیڅ نه ویلي. طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلي واکمنېدو وروسته پنجونو او ښځو د ډېرو نورو محدودیتونو تر څنګ هغوی له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو، پوهنتونونو او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار څخه منع کړي. دې محدودیتونو ته د پراخو نړیوالو او کورنیو غبرګونونو سره هم طالبانو دا محدودیتونه د افغانستان کورني مسایل بللي او د لرې کولو په خاطر یې هیڅ اقدام نه دی کړی.
په راپور کې مو واورېدل چې په بلخ ولایت کې یو شمیر میرمنو په یوه اعتراضي غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې د ښځو پر زده کړو او کار لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. قدرمنو اورېدونکو، راسره اوسئ. د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې 15 دقیقې اونیز بس لرو. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د اعدامونو او نورو شرعي احکامو د تطبیق د ژمنې په اړه چې د اختر په مناسبت د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په ځانګړي پیغام کې ټینګار پرې شوی، په دې خبرونه کې بحثونه کیږي. اورېدو ته را سره اوسئ.
راپورونه مرکه او اورېدونکي.
د ځینو کسانو د کورنۍ غړي چې د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي دی وای په میاشتو میاشتو هم د خپلو بندي عزیزانو د ځای او حالت په اړه معلومات نه ورکول کیږي او نش کولای چې ورسره وویني. دوی وایي چې لدې کبل سخت اندېښمن دي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان په دې اړه څه نه وایي چې ولې د زندانیانو په اړه کورنیو ته معلومات نه ورکول کیږي، خو حقوق پوهان وایي د یو تورن کس له نیول کېدو وروسته یوازې د هغوی ازادي سلب کېدای شي او له کورنیو سره د اړیکو نیولو یا لیدلو تر څنګ نور ټول انساني حقونه باید خوندي وي.
موږ ټول کورنۍ په تشویش کې ده، په خپایو سرګردانه یو، له کاره وتلي یو.
د طالبانو له لورې د نیول شوي لیکوال ذبیح الله یار تره محمد نسیم راضی دی چې وایي په تیر کوچني اختر کې وراره د طالبانو له لورې نیول شوی، خو تر دې دمه یې نه له خپل وراره سره لیدلی او نه یې په اړه معلومات ورکړل شوي. نوموړی د طالبانو له حکومته غواړي چې په وراره یې د لګېدلي تور او وضعیت په اړه معلومات ورکړي چې کورنۍ یې ډاډمنه شي. محمد نسیم راضی ازادي راډیو ته وویل.
موږ ډېر زیات وګرځېدو پسې کابل او غزنی ټول ریاستونه مو وکتل، نه چا مثبت جواب را کړی او نه چا ادرس را کړی، حتی موږ ملاقات هم تر اوسه پورې نه ده کړی. او عیار کې موږ ستونزم نه دلیدلې، نه کوم مسله فعالیت درلود. نو ځینې خلک راته وایي چې فیسبوک کوم پوسټ به کړی نیول سوی به، او ځینې خلک وایي چې په شک و ګمان نیول سوی ده، خو موږ تر اوسه چارواکو دا معلومات هم نه ده را کړی شي. موږ په څه اساس نیولی ده، ولې نیولی ده، څنګه به یې خوښی کړو که به یې خوښی نه کړو. نو موږ له چارواکو چې دا هیله لرو چې د موږ سړی موږ ته وښیي خوښی کې خوښی کوي، نو موږ ته
د طالبانو له لوري د یو بل نیول شوی شاعر حسیب احراری وی خپلوانی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د احراری له نیول کېدو وروسته دوی ته هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړل شوی. هغې ازادي راډیو ته وویل.
و بر ما هیڅ نه میگن
هغوی، یعنی طالبان موږ ته هیڅ نه وایي او د ملاقات اجازه هم نه راکوي. د روغتیا په اړه اندېښمن یو ځکه هغه ناروغ دی او په ملا او بډوډو کې ستونزه لري. مورې هم تر اوسه خبره نه ده.
یو بل فعال چې د طالبانو له لوري زندانی شوی شوی و اوس خوشی شوی د نوم او غږ د نخ پرېدو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې د په ګډون د ډیرو تازه نیول شویو کسانو یو ستونزه دا وه چې کورنیو ته یې په اړه معلومات نه ورکول کېدل او له دې امله به دواړه خواوې په اندېښنه کې وې. دا چې ولې د طالبانو له لورې د ځینو کسانو له نیول کېدو وروسته د هغوی کورنیو ته معلومات نه ورکول کېږي یا یې هم لیدلی نه شي، د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو حقوق پوه سبحان مصبا وایي د یو متهم له نیول کېدو وروسته یوازې د هغه د ازادۍ حق سلبېږي او نور ټول حقونه یې خوندي دي، چې له دې ډلې له کورنۍ سره اړیکه نیول هم د متهم حق دی. ښاغلی مصبا ازادي راډیو ته وویل
کله چې څوک نیول کېږي اصل په دې ده چې په مجرد د نیول کېدو باندې باید هغه مدافع وکیل ته لاسرسی ولري، او بل اصل دا ده چې دی د خپلې کورنۍ سره باید اړیکه ونیشي او د دې تر څنګه شکنجه نشي، په خپل سر باندې یو حالت سره مخامخ نشي چې په اقرار ترینه په زوره واخلي. د دې تر څنګه د عادلانه محاکمې بحث ده چې محاکمه د قانون پر بنسټ په مستقله توګه مخته ولاړه شي.
تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان هم ادعا کړې وه چې د طالبانو په واکمنۍ کې زرګونه افغانان زنداني شوي، ځورول شوي، تریتم شوي او حتی وژل شوي دي، چې له دې امله اوس خبریالان د بشري او مدني حقونو فعالان، هنرمندان، پوهان او مذهبي او قومي لږکي له خطر سره مخ دي. یاد سازمان هم دا ډول طالبانو غوښتي وو چې د بشري حقونو په برخه کې سرغړونې ودروي او د ښځو په ګډون ټولو افغانانو ته د هغوی حقونه ورکړي.
پا ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
شهره تمنا چې لزده کړو به برخې شوې ده، د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد ښار کې د ځان او یو شمیر نورو ښځو لپاره د یو ښځینه پلورنځي په جوړولو سره د کار زمینه برابره کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو پر کار او زده کړو سخت بندیزونه لګولي او په زرګونو ښځې او نجونې په کورونو پاتې کېدو ته اړ کړي دي. شهره وایي دا چې له زده کړو بې برخې شوې او نه غوښتل په کور پاتې شي، په ډېرو کمو پیسو یې د ښځو دا پلورنځی جوړ کړ.
یو ویش کلنه شهره تمنا چې د بدخشان پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي د دریم کال محصله ده، په دې وروستیو کې د بدخشان په فیض آباد ښار کې د خزینه او جامو او توکو یو پلورنځی پرانیستی دی. نوموړي ازادي رادیو ته وویل وروسته له هغې چې طالبانو د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ وتړلې، د بل کار هڅه وکړه او بالاخره یې د 350,000 افغانیو په لګښت یې دا پلورنځی جوړ کړ. میرمن تمنا وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته دا په بدخشان کې د خزینو وسایلو لمړنۍ پلورنځی دی چې د وی خزل خوا جوړیږي.
دا پلورنځی مو چې جوړ کړ لګښت مو ورته پور واخیست. په لومړی ورځ مو 10,000 افغانۍ توکي وپلورل، تر څو چې پوهنتون خلاصیږي او خپل زده کړو ته دوام ورکو، د سوداګرۍ لارې هم پرمختګ کولای شو.
میرمن تمنا وایي د سیمې اوسیدونکو په ځانګړي توګه خزي او نجونې د دې کار هرکلی کړی. یو بل میرمن چې رویا سهیل کوهستانی نومیږي وایي له تمنا سره د دې پلورنځي په جوړولو او د پیسو په برابرولو کې مرسته کړې او اوس ورسره په ګډه کار کوي. د دې په وینا دغه پلورنځي په بدخشان ولایت کې د خزو لپاره د سودا اخیستلو یو مناسب ځای دی.
مونږ دا پلورنځی ځکه جوړ کړ چې ښځې نشي کولی په آزاده توګه کوم پلورنځي ته لاړ شي او د نارینه پلورنځیو څخه پیر وکړي.
شهره تمنا نه یوازې د ځان لپاره کار پیدا کړی، بلکې یو شمېر نورو هغو ښځینو محصلینو ته هم د کار زمینه برابره کړې چې پوهنتون ته لتلو منه شوې دي. د دوی له ډلې مریم ازادي راډیو ته وویل په دې پلورنځي کې په کار کولو سره کولی شي خپل اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
کله چې حکومت بدل شو او موږ له پوهنتون څخه رخصت شو، زه په کور کې وم. خو کله چې شهرجان دا پلورنځی جوړ کړ او زه هر ورځ دلته بوخت یم، او زه کولی شم خپل شخصي ستونزې په هغه امتیازاتو پوره کړم چې دوی ماته راکوي.
د لوی اختر پر رسیدو سره ډیر شمیر خزي د اختر د جامو او خوراکي توکو د پلورلو لپاره بازار ته ځي. له دغه میرمنو څخه یوای چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، په بدخشان کې د خزو د یو پلورنځي په جوړېدو خوښي څرګنده کړه.
زه ډیر خوښ یم چې زه کولی شم خپل ټول اړتیاوې چې زه ورته اړتیا لرم له یوې میرمنې څخه پرته له کومې ویرې ترلاسه کړم.
دغه میرمن چې ما حاصله ده له ټولو هغو نجونو چې د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو له تړلو له امله له زده کړو څخه منع شوي غوښتنه کوي چې د کور په کونج کې د اندېښنو او بیکاره ناستو پر ځای یو څه وکړي. شهره تمنا د بدخشان په مرکز فیض آباد ښار کې په داسې حال کې سوداګري پیل کړې چې په دې وروستیو کې یو شمېر سوداګرو میرمنو د خپلو کاروبارونو له پیکه کېدو شکایت کړی و. دوی ازادي راډیو ته ویلي و چې له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه کیږي. تیر ورې نړیوال بانک هم افغانستان د هغو یو لسو هیوادونو په نوم لړ کې شامل کړ چې د سوداګرو خوځ لپاره مناسب ځایونه نه لري. دغه بانک په هغه راپور کې چې د خزې سوداګرۍ او قانون تر نامه لاندې په 2023 کال کې خپور شوی، افغانستان یو داسې هیواد په توګه یاد کړی چې د سوداګرو خوځو حقوقي وضعیت او د دوی د سوداګرۍ وده ورځ په ورځ مخ په خرابېدو ده. خو شهرت منا هیله لري چې سوداګري به یو وده وکړي او یو ورځ به د یو لوی کاروبار خاوند شي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري د شپې 9:30 شوې. قدرمن اوریدونکو، په دوهم نیمایي کې 15 دقیقې اونیز پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په سعودي عربستان کې د حج مراسم د لک تر لګه 10,000 افغانانو په ګډون پیل شوې دي. د کورونا د وبا پر مهال د مراسم په تیرو څو کلونو کې ډیر پیکه وو، خو سکل یو ځل بیا د نړۍ له 1.2 هیوادونو څخه له 2 میلیونه زیات مسلمانان د اسلام د 15مې بنا د ترسره کولو لپاره سعودي عربستان ته رسیدلي دي. حاجیان نن په مینا کې وو او په پام کې ده چې سبا به عرفات ته روانېږي. په 2015 کال کې د حج د مراسمو پر مهال په ګڼه ګوڼه کې له 2300 زیات حاجیان مړه شول. ترکی رسنیو له دې هېواده د 213 تنه افغان پناه غوښتونکو د ایستلو خبر ورکړی. په خبر کې ویل شوی دی چې دا افغان وګړي د ترکیې له بیلابیلو ښارونو څخه ایستل شوي. د چارواکو په وینا دا هغه کسان دي چې یا په غیر قانوني ډول ترکیې ته تللي او یا یې د استوګنې اسناد نه درلودل. له بلې خوا د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې د سږني کال له پیل راهیسې شاوخوا 9,000 افغانان چې هلته یې د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل افغانستان ته ایستل شوي دي. د کونړ د پیج درې په ځنګله کې بل شوی اور مړ شوی، خو چارواکي وایي چې د نورستان ولایت د کامدیش ولسوالۍ په ځنګله کې اور لا هم بل دی. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویاند شفیع الله رحیمي وایي چې د اور 190 جریبه ځنګلونه له منځه وړي دي. رحیمي وایي چې د اور د وژنې لپاره د دفاع وزارت څو قطې او رضاکاره ټیمونه هلته رسیدلي دي. دا اورونه د شنبې په شپه ولګېدل چې تر اوسه یې د علت په اړه چارواکو څه نه دي ویلي. تیر کال هم په همدې میاشت کې د نورستان او خوست په ځنګلونو کې اور لګېدنې لسګونه هکتاره ځنګلونه له منځه یووړل. د واګنر په نوم د روسیې د ملیشا ډلې مشر ایفګینی پریګوژین وایي چې د مسکو پر لور د د ځواکونو د مارش هدف د روسیې د حکومت پر زول نه، بلکې د خپلې کمپنۍ خوندي کول وو. دا لومړی ځل دی چې پریګوژین د مسکو په نږدې 200 کیلومتره واټن کې د خپل مارش له پریښودو وروسته په یو غږیز پیغام کې خبرې کوي. پریګوژین په دې 11 دقیقې پیغام کې وایي چې خپل مارش یې د بې عدالتۍ په خاطر پیل کړ. د نوموړي اشاره هغه ادعا ته و چې ګنې د روسیې پوځ د ده پر ځواکونو برید کړی. د واګنر ملیشو مشر دانه دی ویلي چې اوس مهال په کوم ځای کې دی او د راتلونکي لپاره څه پلان لري. او د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي چې د سویډن او ترکیې جګ پوړي چارواکي به د ناتو لر روانې سرمشریزې مخکې په ناتو کې د سویډن د احتمالي غړیتوب په اړه په بروکسل کې خبرې وکړي. د ناتو سرمشریزه په روانه میلادي میاشت کې د لیتوانیا په پلازمینه ویلینوس کې جوړیږي. ښاغلی ستولتنبرګ نن په ویلینوس کې خبریالانو ته وویل چې په دې غونډه کې به د ترکیې او سویډن د بهرنیو چارو وزیران، د ملي امنیت سلاکاران او د استخباراتي ادارو مشران برخه ولري. د نوموړي په وینا د دې خبرو هدف په ناتو کې د سویډن د غړیتوب د بشپړولو په هدف په خبرو کې پرمختګ دی. پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې 15 دقیقې بحث کې مو زنور یاس نوري هر کله کوم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د شریعت پر جاري کېدو خبرې کوو. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده د نیکمرغه لوی اختر په مناسبت پیغام کې چې پرون یک شنبه خبر کړی ویل چې په هیواد کې د شرعي محاکمو په فعالیت سره شریعت یو ځل بیا په عملی ډول پیل شوی او هغه دیني احکام، شرعي اوامر، حدود او قصاص چې د عملی اجرا امکانات نو اوس د اجرا ولدی او لیدل کیږي. طالبانو د تیر سیشن به پورس په لغمان ولایت کې یو کس چې په قتل محکوم شوی او د شریعت د حکم له مخې قصاص کړ. د پنځو کسانو په وژلو تورن کس په مهتر لام کې دی او جمعات په انګړ کې د خلکو په مخ کې په ډزو وشتل شو. دا د 2021 کال د اگست میاشتې رئیس چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی دوهم کس دی چې طالبان په عام محضر کې د قصاص حکم پرې عملي کوي. طالبانو له دې مخکې تیر کال په فراه ولایت کې د شریعت له مخې ورته حکم عملي کړی و. د طالبانو سترې محکمې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په تورن کس د درې ګونو محاکمو د بهیر له بشپړېدو وروسته د شریعت حکم تطبیق شوی. د دې محکمې په څلور میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې 115 کسان په اعدام محکوم شوي دي. په دې خبرونه کې له خپلو میلمنو سره د اسلامي حدودو د تطبیق پر مسلې خبرې کوو. میلمانه مو دي د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال عبدالسبحان مصباح او د دینی چارو پول لیکوال او تحلیلګر محمد عزیز عزیزی. دواړه میلمانه د ټلیفون لارې را سره وصل دي. دواړه میلمنو ته خره اخلاص وایو. خغلی مصباح صاحب، لومړی به تاسو در شو. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده په خپل اخترس پیغام کې ویلي چې شرعي محاکمو په فعالیت پیل کړی دی او یو ځل بیا شریعت په عملی ډول پلی کیږي. ستاسو په نظر د شریعت پلی کېدو لپاره اوس لازم امکانات برابر دي؟
ډیره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو عزیزی صاحب او درنو اوریدونکو سلامونه نن موږ کې هیله وړاندې کوم. اصلي خبره خدا ده چې شریعت په افغانستان کې ډیر پخوانه حاکم او حاکمه ده. د منګه په تیرو قوانینو کې لکه د 1920 کال اساسي قانون کې په درېمه ماده کې بحث دا و چې په افغانستان کې به د شرعي احکام په خلاف هیڅ قانون نشي نافذېدلی. د جزا په کود کې په جزایي مواردو کې بحث دا راغلی و چې دغه شرعي مجازات لکه حدود، قصاص او دیت به خپل ځایوي یعنی تطبیق به وشي، خو محاکم مو کې بیا د تعزیری مجازات و بحث داشت. تعزیری مجازات هغه مجازات دي چې هم په شریعت کې دي او هم په عادي قوانینو کې او شریعت سره په ټکر کې نه دي. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې په محاکمو کې له پخوا هم دا موارد ول، ولی د شرعي احکام و شرعي مجازات و بحث ډیر حساس او نازک ده. لکه په خپل شریعت کې دا ویل شوی دی چې حدود تاسو په شبهات باندې لمنځ، یعنی حدود په شبهات لمنځ دي. شته وضعیت سره په کتو چې موږ په افغانستان کې یو مشروع نظام چې دی، افغانستان د خلکو نه مشروعیت اخیسته اوسي او شفاف اوسي، شتون ولري او د دې ترڅنګ په محاکمو کې دا کوم وضعیت چې روان ده چې قاضیان د موږ مستقله نه دي، په دې معنی چې طالبانو تحریک پورې اړه لري. تقنینی سیستم د منګه په هغه رقم سره چې جواب کوي شتون نه لري. لکه په فرامینو باندې کار مختزي اشخاص مسلکی نه دي او د دې ترڅنګ هغه حقوق چې متهم ته ورکړل شوی بوسي هغه په نظر کې نه نیول کیږي. د مجازات او د پروسې د محاکمې په پروسه کې نو وضعیت عادلانه نه ده. نو چې کچیر ته عادلانه نه ده، هغه سخت مجازات لکه د قصاص چې د حیات حق چې اساسي حق ته پکې تړلی ده، نو د دې په حق له د عدالت د تامین کې قطعا شک وجود لري. نو په دې اساس باندې د خصوصا د قصاص د مجازات او د تطبیق په حق له لازمه ده چې په دې مواردو کې تجدید نظر وکړي، زنګ پکې راولي. او دا قطعا عادلانه نه ده چې نن سبا دوی په دغه حساسو شرایطو کې د قصاص د حکم تطبیقوي.
بله، من نه مزباس عزیزی صاحب تاسو ته درځو. لکه څنګه چې مزباس صاحب مرته اشاره وکړه چې د اسلامي عدالت د تامین لپاره هغه لازم شرایط چې باید برابر وي اوس نه دي برابر، که څه هم مزباس صاحب ویل چې د افغانستان مخکنی قوانین هم د شریعت پر اساس باندې جوړ شوی او که هغه د جزایی قوانینو او نور قوانینو. تاسو څه پکې وایي د طالبانو د مشر مولا هیبت الله اخونزاده د ورستو څرګندونو په باب چې ویلي دي اوس شرعي محاکمو فعالیت پیل کړی او شریعت په افغانستان کې جاری ده؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته او مصباح صاحب او د تاسو ټول اوریدونکو د بیا خوږی برنامه ته سلام علیکم وایم او او د تاونه ډیر مننه او تشکر کوم چې ماته بلند را کړی او د دې برنامه کې ان شاء الله دا وکولای سم چې حق مطالب چې د قصاص په حساب کې دی او د شریعت په اساس په حکم کې د لاخر برابر دی یو څه مطالب تاسو ته وړاندې کوم. هغه ډول چې مسواس صاحب مخکې هم ویلي چې په افغانستان کې او په اکثر اسلامي ممالک کې حدود او د شریعت احکام تقریبا نافذ دي، یعنی داسې نه دي چې دا مولا حبت الله داسې اعلان کړي دي چې دا په افغانستان کې اول وار دا د شریعت د تطبیق کولو بلاخره زمینه مساعد شوي. دا تقریبا یو تبلیغی به اصطلاح او سیاسی مطلب لري او اساس هم نلري، ځکه چې په افغانستان کې او په بل اسلامي ممالک دا نافذه قوانین چې دي چې د قضایي احکام باندې یو سلسله اصول او مقررات شته دي چې د حقوق په اساس باندې د متهم او متهم علیه دا ټول د حقوق رعایت کیږي.
بله عزیز صاحب، بله عزیزی صاحب، خو لکه څنګه چې مخکې مې زباسه به یادونه وکړه، په تیرو حکومتونو کې هغه قوانین چې تاسو ویل چې شریعت په هغو کې مستقیم من ښکیل دی یا د شریعت په اساس باندې جوړ شوی دی، خو د حدود و سزاګانو نه تطبیق کېده، یوازې تعزیری سزاګانې تطبیق کېدلې. اوس طالبان حدودي سزاګانې هم تطبیق کوي، هغه چې قصاص ته لاس پرې کول خو په تر اوسه پورې موږ نه دي اورېدلی چې دوی د دوویشتو میاشتو په مانی کې داسې کومه سزا تطبیق کړي وي، خو د درو وهل او ځین نور سزاګانې تطبیقيږي.
مشکل د اجرای د حدود داسې دي چې اصلا هغه کسان چې متهم دي، هر متهم فی نفسه مجرم نه دي، د قانون په اساس باندې، د اسلام په اساس باندې او د مدني حقوق په اساس باندې، د بین الملل قانون په اساس باندې هر یو نفر چې متهم وي حق د اخره مجرم نه دي. په حق وخت بلخر نفر مجرم بلخر جنل کیجی چې د حق از جرم ثابت بشي او د مراحل په تطبیق باندې بلخر په هغه باندې بلخر د حکم بلخر مسلم شي او ثابت بشي چې دا جرم کړی دی. متاسفانه په افغانستان کې داسې مسلې دي چې اصلا داسې محاکم نشته.
خو عزیزی صاحب عزیز صاحب، کله طالبانو دغه سیستم تراسو، طالبانو حکومت تراشو، د دغه کس چې په تیر اونۍ په لغمان کې اعدام شو، د دریګونو محاکمو د طالبانو د محکمو لخوانه فیصله شوې وي، ورسته فیصله مولا حبت الله اخونزاده ته تللې وه، او د دوی په اعلامیه کې ویل شوی چې ورسته بیا هم د خپل د طالبانو د مشر لخوا په دې اړه دقیقه څېړنه شوې ده او د قصاص حکم یې صادر کړی دی. دغه محکمو ته کراشو د محکمې تاسو قانوني نه بولی
را کوم جدی توضیح در کوم.
بله
دا شی دی چې هر متهم حق لري چې له خپل ځان نه دفاع وکړي، او پدې کې درې محاکمه کې محاکمه ابتدایي کې دي، مرافعه کې دي، او استیناف کې دي. پدې درې محاکمه کې متهم حقوق لري چې حق وکیل ونیسي. په افغانستان کې متهم هیڅ حق نه لري. حق کسان چې متهم په جرم کې دي، هغه یې تر فشار باندې، تر لاتو کوب باندې، په اصطلاح په زورول باندې، بل اخر په خپل باندې اعترافات اخستل کیږي، او بل اخر دا کارونه ترسره کیږي. دا یوازې دا اعدامونه په اصطلاح په محاکم کې نه دي، دا محاکم اکثرا صحرایی دي، یعنی په ټول ولایت کې، په هر منطقه کې هر یو طالب کولای شي یو نفر د متهم و کنی حقوق ته بل اخر قصاص وکي، هغه ته تعزیر وکي، هغه ته لاتو کوب وکي، یعنی د متهم د حقوق په اساس برنامه‌بندی دا محاکم ترسره نکیږي. یعنی متهم وکیل نلری، دا د محکمه قانونی بل اخر دا احکام صادر ندی شوی، او دا تسان چې صورت به حاکم باندې بل اخر حق تسان اتفاقا ناپوه خلقی، یعنی به اصطلاح د قضایی په حساب باندې او د مدنی قانون په معنی د جزایی په احکام باندې د اسلام پر وړاندې حقوق باندې نه پوهیږي. هر څوک چې حقوقی ته بل اخر فکر وکړي چې دا بل اخر متندی بل اخر د اسلام په نام چې حقوق باندې بل اخر تعزیرات او بل اخر قصاص اجرا کیږي.
مننه عزیز صاحب. مصباح صاحب، کراشو هم دغه خبره ته چې مخکې عزیز صاحب یادونه وکړه، طالبان خپل
جزایی قانون تر اوسه پورې نه پویږي چې دوی لري کوم اساسي قانون استفاده کوي دغه موضوع چې قاضیان چې کله فیصله کوي آیا له مشروعیت څخه برخمن دي آیا د متهم کس د دفاع لپاره شرایط برابر دي مدافع وکیل لري نه لري آیا دا دغه مسائل په پام کې نیول کیږي کله چې د حدودو سزا جاری کیږي
و ډیره مهمه مسله ګوري دلته څو خبرې دي کله د حدودو د قصاص او د دیات بس له حقوقي اړخو کوو حقوقي مشکلې په دې حال ده چې قرآن شریف کې د سوره بقره دی او سلو واتهم او نهتهم آیات کې دا بس واضح شوی ده او دا شرعی نصوص دی دا ستونزه حل ده مگر مشکل اساسی بیلته دی قانونیت لعرخه پا تدبیق دی مجازات که ده پا پروسیجر دی محاکماتی که ده اصل پا حقوقو که و کچیر تا یا محاکمه منگ عادلانه گرنو دلته چو اساسی رکنه دی او دیده تر چنگه او چه شرایط دی چه پیاو محاکمه که باید به نظر دیونی ولشی دی ارکانو پا جمله که پیاو قضیه که دیو مستقل قاضی دی چه دی قانون پر بنسرت باندی ووسی دیو مستقل سارنوال او دیده تر چنگه متهم او تر چنگه مدافع وکیل دغه مسالس دیر مهمه ده یعنی متهم تا اساسی حقی چه دی مگر دیر رسوا دواته هم کال پا اساسی قانون پا دوادر شما ماده که پی بحث راغله او چې مدافع وکیل بشتون لري په ټولو جریاناتو کې د مدافع وکیل ترڅنګ د هغه اصل چې منګه دی برات زما حالت چې اصلي حالت ده او یو متهم چې ترڅو د زی صلاح محکمې د حکم پر بنسټ مجرمونه پیژندل شي هغه یو عادي شخص ده دغه اصل مراتول دی اقرار چې یو مهمه موضوع ده چې په حدود او قصاص او په دې مواردو کې خصوصا په قصاص کې دوه حالت دی یا به اقرار یا به شهود موضوع وسی نو اقرار کچیرته په زور اخیستل کیږي هغه اقرار اصلا سم اقرار نه ده او اندغه رقم سره د شکنجه نه کول او مثلا د تورته نور موارد اوس پښتا وضعیت کې د دغه ټولو موارد لپاره په مختلفو بڼو باندې ستونزې شته دي هغه په دې چې دغه خپل نهادونه چې عدالت تامین کی چې هغه ستره محکمه ده عدلی وزارت ده لوی څارنوالي ده د مدافع وکیلانو د انجمن موضوع ده دوی مدافع وکیلانو انجمن چې په ډېر سختۍ باندې افغانستان وتوانید یو مستقل انجمن جوړ کړای وو 15000 وکیلانو کار کوي دای مدغم ک به تعدلی وزارت لکه په خوا هم اندسی وو لوی څارنوالي هغه اصلي مسیر نه منحرف کړی دا یو ضعیف نهایت جوړ کړای دا قضا هم په هغه رقم سره ده چې هغه د قضا ساختارو کې چې مثلا درې کس قاضیان چې حکم په عدالت توګه د رای پر بنسټ صادر کی هغه تلل دا یو کس قاضی دا درې څلور مفتیان دي او هغه هم ملایان دی له مدرسې فارغ دی تجربه نه لري د قضا په ارتباط باندې داستون زده بیرته کراش او قانونیت ته قانون وس د فرامینو پر بنسټ باندې چې یو فرمان پسیبل فرمان او د فرامینو مرجع په پخوانی قانون کې د قانون مرجع مشخصه ولا قانون ته خاص مراحل پر نظر کې نیول کېده د قانون مثلا د اساسي قانون مرجع لوی جرګه کېدل د عادي قوانینو مرجع پارلمان و د دې ډېر موارد په نظر کې نیول کېده اوس یو شخص ته د امیرالمؤمنین په نامه په یو ځای کې ناس ده فرامین صادره ای که فرمان عادلانه ای که غیر عادلانه ای هغه په 40 میلیون خلکو باندې تطبیقیږي دا لړۍ نو د قانون له لحاظه دي افراد له لحاظه چې افراد هم باید به طرفه کسان وسی پوی کسان وسی هغه البته قاضیان دي هغه ولارد لا په خوانی قاضیان ټول په کور کې ناسن نو په دې اساس باندې دا لړۍ دا محاکماتو اصول صحیح نه دي عادلانه نه دي په اوسنی وضعیت کې نو عدالت نشي تضمینېدلای
مننه امس باسب عزیزی صاحب کله چې طالبانو دوهم قسم په لغمان کې قصاص کړل د بشري حقوقو ډلو من جمله د برکنی نړیوال سازمان هم ویل چې په دغه اعدام سره په افغانستان غنړیوال قوانین سم نه دي مراعات کړي دلته خبره ده کله چې د قوانینو راځي معمولا افغانستان هغه نړیوالو د بشري حقوقو او نور قوانینو او نور کنوانسیونو ته هم متعهد دی طالبانو هم ویلی چې د هغو قوانینو چې د افغانستان د ټولنې او د غرض لشریعت سره اړخ لګوي د هغو درناوی کوي خو نور نه عملي کوي. آیا دلته یو تضاد موجود دی؟
دا خو شل په شل تضاد موجود دی، ځکه هغه شیان چې طالبان په خوله وایي او په عمل باندې نه تنها هغه تطبیق نه کی بلکې حتی صلاحیت د تطبیق هم نه لري. لکه چې مسپاس را ویلي دا کسان چې د قاضي په نام په د قضا په منصب کې هلته کښېناستلی دي هغوی ناپوه خلک دي، حتی د شریعت هم مسایل باندې نه پوهېږي، ځکه یو د په شریعت باندې یو اصل دی.
عزیزی صاحب کراش او بخنه غوړم ستاسو له بحث څخه تکو موږ اتهام نه واردو ناپو خلک ک تاسو ورته وای همدغه ناپو خلک تیر شلو کلونو کې د پخوانی جمهوریت نظام چې نړیوالو کلک ملاتړ کوو د عدالت کلک ملاتړ کوو په ډیرو هغو سیمو کې چې د پخوانی جمهوریت نظام تر کنټرول لاندې او خلکو د طالبان او عدالت مخه کوله. ولی
نه
در لودل کچری
اجازه را کی چیز ما خبر خلاص بیا به تفسیر وکي بدی شک نشته چې د جمهوریت په نظام کې هم ډیر فساد وو، قضا کې هم فساد موجود وو، هر په هم شریعت تل فساد تطبیق نکیده، او سم خود د شریعت د سمبول په نام کې د شریعت په نام کې عدالت تر پخو لاندې دی اوس. یعنی حق کسان چې د اصطلاح د شریعت ادعا کوي شریعت درس وایي، دا حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ادرو الحدود الشبهات، ټول حدود لکه حتی قصاص د زنا حکم شرب خمر لواد د ټول بالاخره جرائم چې دي په شبهات کې بالاخره دقیقېږي حقوی بدی امر کې قطعا دغه نه لري، یعنی باور نه لري. هر څوک چې حقوی ته د اصطلاح د متهم په شکل حقوی ته لاس راغی حقوی ایل د اصطلاح د محاکمې ثلاثی نه ایل تحقیق نه ایل وکیل مدافع نه بالاخره حقوی باندې د خپل په نظر باندې بالاخره تطبیقی دا اصلا دین په دې نه دی راغلی چې خلکو ته وژنی. د دین اصلي رسالت د پیغمبر اصلي رسالت ده د خلکو د احیا دی، یعنی د حیات حفظ کول دی، دا اساسي مقصد د شریعت د حیات حفظ کول دی. داسې نه دی چې بالاخره خلک فیصله وکړي حیا دا صحیح دی چې ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب په قرآن کې دا راغلی دی چې د فیصله په قصاص باندې په ټول بل خلک فیصل کې حیات د اصلاح د حیات په توګه ممکن شوی دی. مګر دا ستدي چې حق کسان، حق مجرم کسان، حق جنایتکاران، حق آدم کشان چې واقعا چې د محکمې زیرسوه په اساس باندې مجرم کنل کېږي په هغوی باندې قصاص تطبیقېږي، نه به هر متهم چې بالاخره په دیز له طی مراحل نه بالاخره په هغوی باندې قصاص تطبیقېږي.
مننه مصباح صاحب، داسې د مختلفو لورو څخه داسې پوښتنه هم مطرح کېږي چې له اسلامي شریعت څخه تفسیر دینی عالمان او فقه خی مختلف تفسیرونه وکړي او دا ډیره سخته وي چې کوم هغه د شریعت اساس ګرځي او په هغه اساس باندې عمل کوي. که په دې اړه رڼا واچوي چې په افغانستان ټولنه کې چې موږ د مختلف فقه اغلا رو پیروان لرو دغه شریعت حدود یا نور تعزیری سزاگان اشتاکل کیگی کم اساس بنده؟
که دا مسئله خو پا افغانستان کی حال ده، افغانستان کی منگا مدنی موارد بلی. لرو او دیتی ترسنگ جزایی موارد لرو دی مدنی مواردو کې منګه د مدنی قانون چې په 1955 کال کې جوړ شو د څلور فقونه پکې ټول موارد په نظر کې نیول شوی دي. د جزایی مواردو کې د دې لپاره چې اکثریت د حنفی فقه پیروان دي، د حنفی فقه نه اخیستل شوی دي او شخصي احوالو کې د اندغه اساسي قانون په 1922 کال اساسي قانون پر بنسټ د اهل تشیع لپاره هم شخصي مواردو لکه نکاح او طلاق او د تورته مواردو کې هغه بیا د جعفری فقه موارد هم په نظر کې نیول شوی دي. نو دغه د جزا کود چې وزر اولس کې نافذ شو او د دین مخکې چې په 1955 کال کې هغه بل پخوانی د جزا قانون و، په دې کې دغه تعزیری مجازات چې په ټوله کې نیول شوي دي دا فقط اندغه فقهي احکام دي بل څه نه دي ولی ساده شوی دی. اوس من خو یو بل مشکل دا لرو چې دغه اوس چې ورسره مخامخ یو کنه چې د منګه ملا قاضیان نن سبا په مختلفو منابعو باندې دوی حکم کوي چې په ډیرو مواردو کې د خپل ذهن نه هم حتی حکم وکړي بس یو څه پکې راولي. اوس مثلا شرح مجلة الاحکام سید شرح مجلة الاحکام دغه ولسه تلس و مادي چې وي دا په دغه جریان کې هم مرتکتللی مګر د جزا په کود کې دا ټول موارد په نظر کې نیول شوي دي. دا قانون چې جوړ شوی ده دا د فقها و د علما و نظریات او د حقوق پوهانو د اقتصاد پوهانو د ټولنیزو په ټولو مواردو کې د ټولو نظریات په نظر کې نیول شوي و نړیوال ستانډردونه هم په نظر کې نیول شوي وله. نو په دې اساس باندې دغه د قانون بحث چې راځي قانون په افغانستان کې تر ټولو مهمه مرجعی چې د شریعت ده
بل.
یعنی دا امکان نه لري چې شریعت سره په ټکر کې کوم قانون په افغانستان کې نافذ شي. خلک نه مني اساسات سره چې په ټکر کې وسی. نو په دې اساس باندې دغه شته قوانین د دغه سوال لپاره جواب ده چې هغه د فقهي موارد یا شرعي موارد ټول حل کړي دي. ځکه د تعذیري مسله چې رامنځته کیږي په تعذیر کې ټول خبرې حل دي. اوس چې دوی مثلا تفسیر اوس غټه ستونزه هم ده چې مثلا دغه سیستم داسې جوړ کړی ده چې موضوع ورزی مفتی ته دغه مفتی وظیفه لکه قطیره کې چې ستر محکمه دی قوانینو د تفسیر صلاحیت درلوده چې کچیرته به موضوع کې او ستونزه پیدا شول قانون به تفسیر او توضیح به ورکوه ځکه قانون کې ګونګ حالت شته دي.
مسمس ډیر وخت نه لرو
غلی مفتیانو ته
ډیر وخت نه لرو کله زړه لاندې کې مهرباني
او نو وستا موضوع راغلی مفتیانو ته دغه مفتی چې دغه تفسیر کوي د قوانینو دغه کسان چې دی هغه حقوقي پوهه نه لري هغه شته یعنی د وضعیت او هرج مرج سره مخامخ شوی ده پندغه کې عدالت نه تضمینی تر ټولو عمده ستونزه هم دغه کده.
من نه مز بس عزیز صاحب تاسو څه فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې بعد دغه حدود او سزاګانی تطبیق شي پر نورو هم د طالبان سره محکمه ویلی چې یو 15 یا کسان په اعدام محکوم شوی دی آیا د قصاص حکم به د شریعت لمخه پر دوی هم جاری شي؟
زما په نظر خو تا دایدا یوازې په حکم نه دي چې دا غیر قانوني به سلا په شکل کیږي. یعنی په افغانستان کې په ټول ګوت ګوت کې په ځاتې په قریجات کې په ماتوج خارونه کې په ولسوالیو کې بلاخره همدا دا وضعیت حتی پیل محاکمه هم بلاخره حتی بلاخره سرعی محاکمه هم اشته دی. یعنی داستی داستی یعنی دوست بدن ناو و بدی وضعیت خداستی بد حالت دیچی یعنی چه مملکت دیده و دخلات قانون موجوده قانون اساسی نشته حکم اقتضا نشته پارلمان نشته شورا و مرکز قانون گذاری نشته هیچ چی نشته. یعنی در حقوی پرای هر چی چقواری و کوید دا مشکل دادی
عزیز صاحب. کلن رته وای چې کله چې دغه کس پر لغمان کې اعدام ده په اعلامیه کې طالبان لخوا ویل شوی چې دا قصاص چې شو په عام محضر کې د دې لپاره چې خلک ترې پند واخلي. فکر کوي چې دغه سزاګانو عملي کېدل څخه خلک پند اخیستلی شي چې له ورته جرمونو ډډه وکړي؟
دا سړي چې موږ خو به سرات بد خاطرې لرو د دې اعدامونه د قتل او د کشتار په افغانستان کې به دې تلویق تقریبا تلویق کلو کې همداسې جریان همداسې به سرات کارونه به لخوا جریان درلوده. دا په خلکو باندې بد اغیز لري روحن بد اغیز لري فکرن بد اغیز لري او به سرات احساسات لخوا نه بد اغیز لري. د شریعت تطبیق کول دا چې دې چې حدود جاری شي د شریعت پرانا کې دا خلک پېم نه ني مطلب دا چې کارونه اصلا د شریعت لخوا نه ده نه کیږي. دا مشکل دا دي چې حقوقي به سره د خپل نظر او سلیقې او ذوق او د سره شو برداشت کې د اخر تاسو کارونه تفسیر کی او مثلا نو کتاب له اخر د اسلام هم هلته په دنیا کې به سره بد شعري معرفي کې خلک هم وخت من کې او بل هم دا کارم ده حسین دی که پرشتیا توګه چې د اسلام پرانا کې خلق قصاص کیږي چې شریعت په لغه راځي وخت دا خو مشکل نشته ځکه شومون مسلمانانه افغانستان دغه ملت مسلمان دي منتها داسې چې دا پروسه چې د علاقه کې مسواک ولې دا پروسه د اوله تر اخره په لور ته قلت به بنسټ سلام الله دا پروسه قلتي دا عملیه دا ټول د لغره د اکاونټ او د شریعت لپاره د لغره انتقاد پدې کې موجود دی.
مننه کور ودان د دینی چارو پور لیکوال او تحلیلګر محمد عزیز عزیزی او د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال عبدالسبحان مس باچه د ازادي رادیو پندې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ.